درنو اوریدونکو السلام علیکم مسمت ساروان يم د اوسادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لمړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم. د پاکستان د پوز وین دوی وای چې هندي الوتکو تیر شپه د پاکستان د راولپنډي د نورخان شورکوټ او مرید پر درو هوایي اډو بریدونه کړی دي. بریډ جنرال احمد شریف ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایي ځواک ته تاوان نه دی اوښتی. د همداراز ادعا وکړه چې هند د افغانستان خاورې ته هم توغندي ویشتي دي. خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، مخکې تر دې چې بریډ جنرال شریف په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې. په راولپنډي او اسلام آباد کې دوی زورورې چاودنې واورېدل شوې. د هند او پاکستان ترمنځ شخړه وروسته له هغه مخ په پراخېدو ده چې په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او شپږ ویشت تنه ووژل شول. او بیا هند د دغه برید په غچ کې په پاکستان کې نه ځایونه په توغندو وویشتل. پر ډیورنډ کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسۍ لار له و میاشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاسۍ د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د میل اتمی نیټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2024 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسۍ پکتیا لاره تړلې وه. له دې کبله د دواړو خواوو سوداګرو ته ډېر مالي تاوان اوښتی، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسېدونکي چې ډېره موده یې په محاصره کې تېره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمې ځینو سوداګرو د مې پر نهمه له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاسۍ لارې پر بیا پرانیستو خوشي ښکاره کړه او د دواړو خواوو له حکومتونو یې وغوښتل چې لارې دې پرانیستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورنډ کرښې دواړو خواړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی. پر ډیورنډ کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسۍ لاره په داسې حال کې پرانیستل شوې ده چې د مې په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانیستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بیکتلي سره کتلي څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پیل د خاف هرات پر لاره کې د پانګونې او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړې. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګري د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران لختلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړی و چې د افغانستان سره مرسته وشي. خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په وینا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یک شنبه په عمان کې ترسره شي. روټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د ولسمشر ترامپ د حکومت لپاره د منځنی ختیځ ځانګړی استازی سټیو ویتکاف سبا یک شنبه عمان ته لاړ شي چې له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرو دا پړاو باید د غوایی یا ساور په 14 نیټه تر سره شوی وای، خو ایرانی او عماني چارواکو هغه مهال ویلي و چې دا خبري د تخنیکی او لوجستیکی دلایلو له امله ځنډیدلې دي. د مایکروسافت بنسټګر بل ګیټس غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې خپل 9.5% شتمني وباشي. د بلومبرګ شبکې پر اساس بل ګیټس د نړۍ 5 لوی شتمن دی. که نوموړی خپل 9.5% شتمني وبخشي بیا به هم میلیاردر پاتې شي. هغه اراده لري چې خپل شتمني د خپل خیریه بنسټ لاري وبخشي. څو دا بنسټ په 2015 کال کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. ګیټس د پنځشنبه په ورځ په یو ویب بلاګ کې ولیکل له مرګ وروسته به خلک ډیر څه ووایي، خو دوی غواړي داسې څه وکړي چې هیڅوک ونه وایي هغه شتمن و مړ. شغلی ګیټس ویلی چې د هغه بنسټ یا فاونډیشن تر دې د مشاوخه 100 میلیارد ډالر پر روغتیا او پراختیایي پروژو لګولي او شاید بازار بدلونونو او انفلاسیون ته په پام په راتلونکو دوه لسیزو کې لا هم 200 میلیارد ډالر ولګوي. ګیټس او پل الن په 1915 میلادي کال کې مایکروسافټ شرکت جوړ کړ. او راتلونکې اونۍ به د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي په سویس کې وشي. سږکال دا د نړۍ تر ټولو رنګین او مست سندریزه سیالي خپله 9/10 کلیزه لمانځي. دا ځل دا سیالي په هغه هیواد کې کیږي چې په 1950 کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالند استازي یوس کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وویستل شو. سږ کال هم داسې ښکاري چې له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو خالي نه وي. سلووینیا، هسپانیا، آیسلند او تازه آیرلند د اروپا له خپرنیزې اتحادیې سره د اسرائیل د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیز ته اشاره کړې. همداراز د یوروویژن 2 پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پکې په سیالۍ کې د اسرائیل د نه ګډون غوښتنه کړې ده. زبو شاخله آزادی رادیو اورید. له هند سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په منځ کې د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته لاړ. په پاکستان کې افغان کډوال وای د اسنادو لرلو سره سره پولیس دورګي
دا سم د دې د فارغ د منلو وړ نه و. بس دې غوښتنه دا و چې ما ثاني ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونو مشر اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په اړه وایي
دا سفر د دې پرته د افغانستان صادرات په خارجي شرکتونو پیدا کوي. په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
د پاسپورت اداره وای میلیونونه پاسپورتونه ویشلې خو ځینې کتونکي وای
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان د جمعې پر ورځ کابل ته ورسید. د پخپله اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مهمې لیدنې کتنې ولري. طالبانو تر دې دمه د سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو ترنګلتیاو ته په پام دا سفر شایي د پاکستان یو هڅه وي څو د روان بحران په ترڅ کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې په وروستیو ورځو کې زیاتې شوې دي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. محمد صادق خان په خپل اکسپانه ویلي چې په دې سفر کې به له طالب چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو تر دې ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د طالبان حکومت د محمد صادق خان د سفر او د بس موضوعاتو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد هم د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي دا سفر ښایي د پاکستان له لوري دې لپاره هڅه وي چې په روانو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ یقیني کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې چې څنګه پاکستان له هند سره جګړه کې مزید دخل دا او زه دوی سره یو بل ته ګواښور هم سره کې حالات هم کړکېچن دي، نو بنا پاکستان د افغانستان ته خپل پلاوی دی لپاره لیږي چې هم اطمینان حاصل کړي له افغانستان له خاورې نه غواړي چې هند د افغانستان خاورې دوی پر وړاندې استعمال نه کړي. او په زمن کې هندوستان ته داسې ښیي چې افغانستان د ملاتړ دی سیمې هېوادو ته هم دا پښونه کوي.
دا سفر داسې مهال دی چې تر دې مخکې بیا د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق در د مې په شپږمه نیټه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني اړیکه کې د هند وروستیو خوځښتونو او د پاکستان په خبره د هند د یو اړخیز او غیر قانوني اقداماتو په اړه خبرې کړې وې. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د اپریل په 2020 د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو سیاحتي سیمه کې په یو برید کې شپږ ویشت ملکي پاکستانیان چې 25 د هند د باو ووژل شول. هند پاکستان د غبرید کې پلاس لرلو توران کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د ځینو ځپونکو اقداماتو ترڅنګ د توپونو، توغندیو، نورو درنو وسلو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم وکړل چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مشر یونس مومن د یو پلاوي په مرشي اروپایي هیوادونو ته سفر کړی څو د دغو هیوادونو له سوداګرو سره پر سوداګرۍ اړیکو او پانګونې خبرې وکړي. له ښاغلي مومن سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې له هغه څخه د خپل سفر د هدفونو په باب پوښتلي. د داسې وویل
موږ دا سفر د دې په خاطر چې د افغانستان صادرات پراخ کړو او د نورو دنیا سره زموږ ارتباطات چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان اوس د فرصتو یو ډک هیواد دی. دغه د معدنونو څنګه کولی شو چې موږ د خارجي شرکتونو پیدا کړو چې هغه زموږ سره د افغان پانګوالو سره د هغو خارجي غټ ظرفیتونو لکه اروپایي غټ شرکتونو چې ډېر غټ ظرفیت دي او دا وکولی شي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
مومن صاحب، تاسو تر اوسه پورې د جرمني له کومو شرکتونو سره کتلي او آیا کومې موافقې ته هم رسیدلي یاست؟
د آلمان هیواد د تجارانو د شورا د اتحادیې سره د اف ډبلیو اے سره د جې سره مجلس ترلو دی چې دا یو ډیر غټ هلته د تجارانو ډیر غټ استازیتوب کوي او انشاءالله موږ او دوی دا پریکړه سره وکړه چې موږ به د دوی نمایشګاهو کې اشتراک وکړو او دوی به زموږ په نمایشګاهو کې اشتراک او څنګه که خپل فرصتونه سره شریکو. آلمان هم زموږ لپاره ډیر یو ښه فرصت دی، موږ کولی شو د هغه سره واردات ولرو او خپل صادرات هم. تاسو بهتره معلومه ده چې پخوا موږ د غالیو په ټولو اگزیبیشنو کې اشتراک کوي او دا څو کاله کېږي چې موږ د غالیو نمایشګاهو ته نه یو راغلي. دغه اوس هم آینده کې چې انشاءالله په آلمان کې نمایشګاه جوړیږي، افغان سوداګر به هلته ځي او هلته به خپل اشتراک کوي. نو دا زموږ د سفر هدف او کوشش کوو چې موږ ټوکاس سره او هغه سره مو یو اومویو لاسلیک کړی ده. په اومویو کې د دواړو دو جانبه همکاري شامل ده او موږ غواړو د ټولو دنیا سره خصوصا د اروپا سره موږ خپل د افغانستان پر اقتصادي منابع ولاړ یو ښه تعلقات ولرو او دوی هم د افغانستان تمدودي د افغانستان اوسني شرایط تشریح کړي چې اروپایي پانګوال د دوی هغه ښه تخنیک لکه مثلا د اوبو د مدیریت په باره کې د ټاپي د پروژې سره خاصه همکاري چې موږ دلته څه شي وکړو، څنګه د هغه څخه کار واخلو، د سړکانو په جوړولو کې، د تونلونو په جوړولو کې، په ټولو شانو کې موږ غواړو چې د اروپایي هیوادو سره کار وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر یونس مومندو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل لومړۍ نیټې څخه د متر ومې پورې له پاکستان څخه څه باندې 1,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څه باندې 422,000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم وایي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې له 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د متر ومې پورې له پاکستان نه 1,015,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 49% نور یې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي، په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته.